اقتصادی کشور هاست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې دغه پروګرام تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبری برخه هم لري. دغه ساعت د خبری برخه د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون ناوخته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ چې دغه پریکړه لیک هم تصویب شو. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. طالبانو د چهارشنبه په ورځ 9 تنه د دوو میرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمایزو چارواکو ویلي چې 15 تنه یې د کندهار په لوبغالي کې د عام خلکو مخ ته په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې دغه راز ویلي چې دغه 15 تنه هر یو د دوی په ټکو د زنا، لواطات او غلا په جرم 9 درې وهل شوی او له 2 تر 5 کلونو په بند محکوم شوی دي. بل ورته پرون 2 نارینه او 2 ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې د زنا په تور په درو وهل شوی دي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو، په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام محضر کې دا ډول سزاوې ورکړې چې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره دا سزاوې مخامخ شوې، خو طالبانو یې بیاننګ کړي او د شریعت تطبیق بللی دی. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د ویرې له امله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې شوې دي. رویټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند ویان امام الدین احمدي خبرې راخستې دي چې وایي د تیرو 5 ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي، او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ رایډر 24 سویډنۍ موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرون وویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل، دا شمیرې 168 ته زیاتې شوې او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېدې. کله چې د یو هیواد له فضا د یو هوایي چلند یوه الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 حق العبور ورکوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وایي که د دوی په وړاندې څومره زور زیاتی وشي، دوی به سبا له خپلې جرګې تیر نشي. کاغلی پښتون تیره شپه ناوخته خپلو پلویانو ته څرګندونې کړې او له هغوی غوښتي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي.
زه منم د جرګې انتظامات به هغه شان اوس نه وي ممکن، خو جرګه خو بیا هم کوو، جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړه، یو 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 چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته.
بل ورته د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خیبر دره کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو سره تاوتریخوالي ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې د هغو مظاهرچیانو پر ضد چې وسلې نه لري له زوره کار اخیستل قانوني عمل نه دی. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د روغتیایي چارو رئیس شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګ ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې روغتون ته د خیبر درې له ریګیلل مې 15 کسان ورلېږدول شوي دي چې 3 تنه یې مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې روانه اونۍ د پاکستان مرکزي حکومت غیر قانوني اعلان کړ، د جمعې په ورځ په ریګیلل سیمه کې غواړي چې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای 3 ځله بریدونه کړي او د هغوی خیمې سوځولې دي. اوکراین وایي چې پوځیانو یې د روسیې په جنوب کې د کراسوندار په سیمه کې د سلګونه بې پیلوټ الوتکو زیرمه له منځه وړې ده. د اوکراین لوی درستیز پرون په ټلګرام کې وویل د اوکراینی ځواکونو اوکتیابریسکي سیمې ته څیرمه د شهید په نوم د ډرون د ذخیره کولو پر اډه برید کړی چې هلته شاوخوا 400 بې پیلوټ الوتکې ساتل شوي. په روسي رسنیو کې تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویل شوي. او د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د بنګلاديش او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو مسابقه ده. په دې نړیوال جام کې پرون هند سریلانکا او جنوبي افریقا سکاټلند ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د غراز په سر کې لنډه خبری برخه هم لري. راځو د خبری برخه د سر راپور ته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. ښاغلی بنټ هغه څوک دی چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی دی، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په تړاو د پریکړه لیک تصویب کړ، او په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د نړیوالو یو لړ غوښتنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې شوې پریکړه لیک کې چې د دې شورا تر څلوېشتو ډیرو غړو تصویب کړ، د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره شوې ده. دغه پریکړه لیک همدارس په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو څخه د سرغړونو د حساب غوښتنه کړې، او په دې برخه کې پر معافیت خپګان څرګند کړی دی. په دې پریکړه لیک کې دا مسله هم مطرح شوې ده چې په افغانستان کې چې له نړیوالو بشري حقوقو کوم سرغړونې کیږي، د هغوی د مخنیوي لپاره مناسب ثواب نه ورکول کیږي، خو له نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې هر اړخیزي او څو اړخیزي کړنلارې جوړې کړي، او سرغړون کې د عدالت میستر راکشي. په پریکړه لیک کې د اډامونو په ګډون د طالبانو لخوا د جسمي مجازاتو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې او ټینګار شوې چې د سنگسار کولو یا د دیوال لاندې د خلکو شخولو په څیر مجازات غیر انساني دي. طالبان بیا وایي چې دوی د سزاوي د شریع احکامو له مخې تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استاذ ولی سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې پریکړه لیک په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی دی، ویلي دي چې اروپایي ټولنې او اته څلوېشت نورو هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړی، او دا مهم ګام دی چې دا تصویب شو.
دقیقانه من تاکید شده کی موضوع افغانستان در محراق توجه
دی. وی په پریکړه لیک کې تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقوقو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي، چې د فبروري او مارچ، جون، جولای او همدارس د راتلونکو کال د اکتوبر، سپتمبر د میاشتو په غونډو کې وي. موږ هیله منو چې دا پریکړه لیک د حساب ورکونې او شفافیت په برخو کې شاو مثبت ګام وي، او همدارس د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغانستان د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي. شغلی اندیشه زیاته کړه چې دې پریکړه لیک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت تقویه کړ. طالبان او افغانستان ته د شغلی بنټ پر سفر بندیز لګولای، او وایي چې دغه راپورونه یو اړخیز دي. په خپل بنټ په اکسپانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې ده چې د افغانستان په اړه د پریکړه لیک تصویب کړ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه تود بحث وشو. د اپوزیسیون ترڅنګ د حکومتي چارواکو هم ویناوې درلودې، او د جرګې په وړاندې دغه تاریخوالی غندلې. تفصیل په دې راپور کې.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلل مکی د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه، او د اکتوبر په 9 په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماخام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نصر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دی په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي، او د هغه نه دی معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پر امن خلکو دی ډزې وکړي.
رولینګ ورکای آی جی خیبر پختونخوا را غوښتل شي چې دا غره پختونه وکړل شي د هاوس د بخې چې دا آرډر ستاته چا جاری کړیو. دا جرګه پرم نه ولې نه پرې خوتل کیږي چې دې سوالاتو جوابات د هاوس ته ورتل شي. دغه پرم نه جرګه چې کېدو والا ده زستاسو ټول نه دا اپیل کوم چې په دغه جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکي جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده، ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن، خوشحالي او پرمختګ غواړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروستو صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هرڅه د وفاقي حکومت په امر شوي دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دا نن شوې دي نو ځکه نن اسلام اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شو، ان شاء الله موږ جواب ورکو. آی جی هم دلته کې راغواړو، چیف سیکرټری هم راغواړو چې دوی ته څه حکم ورکړي چې یار په پوره من احتجاج کولو باندې خو سپا باندې نشته او کار شو کی خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د ټول پښتون قوم وا، دا جرګه د هرې پالټۍ وا، په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغه خپل لغو کدو سوالیشن کولای د سټیټ خلاف یا سا دغه نه بعد کې اکشن اغیسته کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټری د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی د کندهار په یو شمیر ولسوالیو له هغې ډلې په پر تخت پل کې د ملاریا پیښې ثبت شوې دي. هلته د ملګرو ملتونو اړوند ادارو هم د پر دغو پیښو خواشینی او اندېښنه ښودلې. تفصیل به له دې سپوږمینه واورو.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای چې د ملاریا ناروغي د کندهار په تخت پل کې لسکل یې غیزمن کړی دی. دغه ادارې د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې په یاد ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغي د خبرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د دغه ناروغي 3 مثبت پیښې ثبت شوې خو دا شمیر د ډېرېدو په حال کې دی. سیف د چلډرن وای چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي رادیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغۍ خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکی نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوی ازادي رادیو ته وویل
دا زما د لوکو مور دا اوس کې دا غمر زور تر غلی او اختصه و نو شکر الحمدلله سوغون شده اچ تلیخ په کور کې نست نه نو سب دا یو د غمایش مثال دی دا خو مخاص دا غوای کندار نو سه په یو دا شم خو زیات تقریبا دا سه هفته دی مخ کې بس تا په جمر زی اخته و
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي رادیو ته وویل
په تر تکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډیر زیاته سوی ده. ډیر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې، په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده. د ولسوالۍ خلک ډیر غریبان هم دي.
دی وایي کته هم د امیر اختیار ریاست متخصصین او روغتیاي ټیم کلیو ته استولای خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ملاریا یو ساري او بی پولې ناروغي ده چې د ملاریا د خزینه میاشو د چیچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مرزي د اخته کېدلو لازم هدایت چې موږ څه باید په نظر کې ونیسو، په هغه خونو او تاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کړو، او کړکۍ ته به یې جالی وي، د هغه څخه په څنګ کې د خوب په مناسب جال کې باید ویده سو، یا په خونه کې باید خپل جال ولرو، د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاصې ساحه چې موږ ثبتیږو چې د مچیو په دوا باندې وهل سي، او د هغه څخه په څنګ کې د ولاړو اوبو او دمو څخه باید ځان لري کو، او ولاړې اوبه او دمونه باید پرې نه ږدو. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا د حشرې یا د غوماش په وسیله د انسان بدن ته انتقالیږي، او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غوماش ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو دمو په دغو ځای څخه ملاریا غوماش پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخليږي او دم ځین جوړیږي. د ملاریا دغه علائم دي چې د انسان په بدن کې پیدا کیږي، لکه د سر درد، د بدن درد، تب او خولې بدی.
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او له سیلابونو وروسته ولاړې اوبه هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته، پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خبرې کړي، په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 6,000 کسانو ته رسیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم ورزو منځنی ختیسته د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون تر سره شو، د اسرائیل لوري پر ایران د احتمالي برید مسأله وڅیړله. وروسته تر دې چې د اکتوبر په 2مه ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 180 توغندي وویشتل، اسرائیل د غچ اخیستو خبرداری ورکړ، خو اونۍ تیره شوې دا برید لا هم نه دی شوی. ایران وروسته تر دې پر اسرائیل باندې دغه بیساری پراخ برید وکړ چې په دې وروستیو کې اسرائیل په لبنان کې، په تیره بیا د لبنان په جنوبي برخه کې پر حزب الله د بریدونو کړی تیزه کړې ده، او د غرازې د حزب الله مشر حسن نصر الله وجلی دی. دا چې بایدن او نتنیاهو په پرونی مکالمه کې سره ویلي دي، تفصیل به له احمد شیبر وورو، او ورپسې بیا ازادۍ رادیو مجله هم مهروي چې همدا احمد شیبر درته چمتو کړي.
د سپین مڼی ویاندې کارن جان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټوري او ښکار خبرې وکړې. دا غلی پیر په وینا په دې خبرو کې د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامل و. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه 13 دقیقې و. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده، کړکېچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندي کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کې شمیري، خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څنګه په تور لیست کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې دې ته خلک ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په 2مه په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژلو د قچاخستو په خاطر د اسرائیل په لور پلسکونو توغندي وویشتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت په یو ویډیوي پیغام کې چې اسرائیل رسنیو خبر کړ، ویل دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونۍ مخکې ویلي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي، خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نقشه کړي. له اسرائیل څخه متحد ایالاتونه او متحدان دا غشتن هم کوي چې په غزه او لبنان کې اور بند وکړي. خو اسرائیل وای چې تر هغه به د پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندش.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په باوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبيات پنځوي.
د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړې کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم درو.
جامې مې جوړي د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړي آسیا مهرابي سره شخېدلې. د یو ځوان شاعر نظر مې اخیستې چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر یې خاص وخت نه لري او چې زبه هم دا اوس شعر کوم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باخته ورولو.
د کوم په باغ دې دوه باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلې ده. زار شاو په هغه وخت کې د باغ کې کله چې شکر راغې شپې ورځې بال تړولې دا به قرارګا و.
یوشمیر پیاوړیو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ور کړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ټلی د خپلواکۍ او ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه. شونځي جوړ کړل، اخبارونه چاپ کړل، مجلې راوېستې، یو ډلې منظم او منسجم کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښه واوښتلته. دغه د ولست هم فکر جنو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلی او زیرمه ورزیاته کړي، لکه د میوان د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هره خوا د خپل مبارزې لور ته جذب کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له ننه څخه باندې شپږ کاله مخکې د یو ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پښتنو هغه وخت تور پوری کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلې دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمیر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشی دي شي او که یې ګناه کړي محکمو ته دي وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د وانی د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانې پاړوي.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکل وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچۍ کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خبرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانه شعر خپل جوړ کړي.
د دې شاعری خو هم ما خپل کړي د کړي مې جوړې کړي دي. ما کوشش هم کړي دي دغه شاعری کې چې زه څومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډیره مرسته هغه وخت کړي وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې استودیو ده، نو هغه سره زیاتې مرستې دي.
شاغلی شوکت له 2000 کال راهیسی سندری وای خودوانی له چا پیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون خورن غورسنګ راويست. د پدې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغیر لپاره هنر تاړتیا لري.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نسوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلق دي کنه، هغه هم خلق د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د کام خدمت ته راوړاندې شي، دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځ خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د شاغلی شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمه ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګلمن وزیر یو شعر د هغه لمر کورسته کمپوز کړ او خپور کړ.
نن میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملا لایا تبا دا چری و هه د لشکر سر تبزه زبلنن.
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 ملاخي سوټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د جسد پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د خداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګ پورې په هغه لست کې د نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیر خیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک او ملا ا لتا سی دمر گیلمن گیلمن یما چ حد نلری
گیلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوبلی، هم خپل سندری بللی. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې اسلام آباد د جولای په 11 د جنازه وزیرستان ته پلاره و، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شاید د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه بیره ټول شوي. د جنازې دغه تصویر ته انزورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی.
اخلی په تندی باندې دبره لسنګساره و د سوځوله لکه زخم ټوله لاره چیرته روان لکه د مستو وینو داره جار د لټپو ملنګ جار لکه زاره والوته ل زخم لکه ور ل لاله زاره ونی صدا غشه د لیندې زمواره اسکه په سر جنډه د پر وطن نیولې مټه کې خاوره د دل بر وطن نیولې مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره غرقه و لچغو لکه نی ویله نیزاره څو بهاره رنگ و کرنګونه څو بهاره څه په اتن هسکه شوله تاو کې له اظهاره نه د تندکونو ماته نه ولا انکاره هس که غاړه راغی د تا غاړې تله داره یمه ین ساقي زړه چاودون نه یې بر کېنوه دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه مسته ازادي ناره کفن کې وې ساره ما وې که زه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره لنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره کړی کړی ازغن مزای تاو ترې توره ماره نه منم دا نه منمه دا د شرم سپاره کیږده دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب کیږده دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوی د خپل ویر په تاو ورک لار پښتون رباب
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سیمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلی وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپل منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دا لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شاخ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایللی پښتون احساس چر نه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایللی ګرانه او دایو کړي و مانه هیر و په بدل نش کتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند یو وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند یو وطن تراوړي ډیر هغه خلک راکړي ګرانه
د شهر بیا
چې یو خپلواک ژوند یو وطن
وطن تراوړي
ډیر هغه خلک راکړي
وا ډیر ډیر
دا پردی کله زمون خپل نشي کېدی مونږ یو ټول عمر غولولي ګرانه اه دا مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دي خندري
واه شعر بیا
اه دا مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دي خندري ګران او مال میدان ته دشمن را د خپلوان هم دي راغلي ګران
واه
آزادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټن
واه د منظور پښتین شاعري د ګلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ د دې سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لاند وخت کې زیاته وده وکړي. لېبي خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، دا سي مهربي سندره چې لا نه خبره شوی او د همدې سندري پاړه له دوی سره شخې دلې.
ازادي رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
هنرمند آسی مهربی نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی، کمپوز یې د چا دی او اغلی مهربی د خپلې نوی سندرې لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلی مهربی څرګندونې در سره شریک کړم، د دوی د دې نوی سندرې یو برخه به سره واورو.
ما
زب دی ټولو د تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن بڅوک وستای زما د هستی زما د شایست بها بڅوک وټاکی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا په پلنګ ختلی ماتن را ګوري ځکه هغه دوهم باد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی
لاسی مهرابی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ځاجی رړی مجلې پروګرام ولا وروله اوس په لدوی وورو چې دې سندره نوم څه ده
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی
دا شعر د چا دی
شیر د پروین ملال دی د شیر یعنی نظم دی د نظم نوم هم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه لومړی شیزه چې بن پر راغلی د پرغه باندې یعنی دغه د زړه خبرې دی دغه درد دی دغه اغه احساس دی یا هغه پټ احساس دی دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دی په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصلا دغه د بنی فریاد نوم خواش کې د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتن وشتوي تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړی
بله و دا نظم چې دی دم ډیر وژنو په وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندري خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندري دي چې هغه ډیر لندي لندي دي هغه تقریبا درو شل سانيو سبیا تر درینمو دکو پوری او یا یو څه زیاتی خو بعضی سندري دي چې زموږ د حد بلې خوا پښتانه چې جوړي هغه بیا بیخي ډیر وجدي نسبت تدقی هغه خسته کوي یعنی هغه واقعاً غمیږي پر یو چا باندې چې آیوري خو زما سندري په دغه تقریبا زما هغه ته ټول وجدا سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډیر پکې کارولی وای ډیر وجدا راکړل بیا ملوري ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه می ترې ستلې دي
دا بیتونه ستاسو لدې سندري لدې ناس مې ستلې دي دا مو د شاعري اغلی ملال په خوښه ایستلی دی او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلی ملال سره مزه پر غېدلې ما چې د غستون زده د کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کما سندره ډیره وجديږي بیا غوړ هر رقم چې ستاسو خوښي او بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شعر یو څه کمایي یا حتی بعضی زما یو بل سندره ود نه یې غني شعر چې ما غیتو ول معلومات د دوه بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره هغه چا څه خوښ وو کې چې شاعر سره یا د شاعري سره هغه اضافه کی نو دا بیا په اصله دا زما مسولیت دی او دا حقم یعنی لرم
یا تکار
یعنی اصلا جایز دی
اسجان جنی سندرغاړي دی جنو شعرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپل تورس پر دا تجربه کړی
ما یو ځل دا تجربه کړی دا هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستی او سندري نوم لالونه ده نو علته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یو ځکه ما د شیر شزینه کړی دی او هغه هم د په چې دی خدای دی او بخښي سندره د مرګ روس تر اوته اول د لومړي کلین ته و خو هغه وخت چې دی ژوندې او هغه ته ما ویلا او اجازه مې واخله چې دغه یو توریز شزینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله میزه نو هغه هم اجازه ستنو د یو تغیر ما په دې وا سندره کړو وسلی هم په دې خاطر چې د ویښې د ژغه سیا د شې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زو نو
وی روح می د پښتو شیک ته ورک په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیج زما لشه ده
شهیدو د کلونو فریادونه تو چی جواب د پښتو وی زبا یما هبنه کړی پښتان زما لالونا تو چی جواب د پښتو وی زبا یما هبنه کړی پښتان زما لالونا تو چی جواب د پښتو وی زبا یما
کبیر تاسو تاسو دینی وسندری تر وګرزم د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
بله بله.
دا کمپوز چې کله جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه؟ اول مو البته دا تخنیکی په لور شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي، خو زه غواړم چې په خپل پويسم. یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی، بیا مو شیر ولید کنه، شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه، هغه کول سړی جوړی او بیا ورسته شیر ورته اخی. هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کیږي، او یاد سی چې یو جوړ کړی قالب دې دی بلی سندری په الهام یا دی بل کمپوز په الهام. اکثر هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي، کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې هم دغه یو غزل جوړ ک بلانم غزلونه ای خوغه شیرونه واقعاً واقعاً کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دی زما شیرونه چې زما د سندرو شیرونه چې دی زما همیشه د شیر سره الهام اخست دی کمپوز می جوړ کړی دی، یعنی ما شیر خوش کړی دی بیا می شیر باندې کمپوز جوړ کړی دی چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دی ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حد چې زه پیژنم یو کس دی کسانو سره پاچا صاحب دی هارون پاچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهور ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وی البته هر هنر یو ډول الهامي وی بزور هنر نشي تخلیق دی د سندری په برخه کې څنګه خپل راځي دغه کمپوز ک وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وی کوي څه توضیح کوي لطفا
کمپوزم یعنی زه خپل تجربه سم شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري زه د خپل تجربه سم مام لکه مخکې چول زه د شیر سره الهام اخم او سوال دا شیر چې ما واورې دی او بو مل وستي البته لازم ډیر خوش سلو بیا ځکه دا په ورستی کې مثلا دا موضوع ډیر تودا ده په ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومره کوزدا کوي یا دا یاغه نو یعنی دا د یعنی د خاص کر پر دې شیر باندې زوږ غېږم دا چې دا شیر چې ما ولوستي مال دا شیر باندې باید کار وسی وځي خبر ده چې یو څه الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر په لید احساس سره د خپای پر احساس نه ختمیږي نو دا هم د غسیدي سړی یو قالب ته جوړي بیا د غورو سوازي خبره ده چې به انتها ډیر کار غواړي ډیر کار غواړي
اسجن تاسو ویل سی یو الهامي حالت وی کنه لیکن دغه اوس چې تاسو څنګه ویل دا شیر مخرش سوی دی او تر ډیره سی ز څنګه اورم تاسو د شیر موضوع خوشا سوی ده نه د شیر موسیقي هم داسې ده
دوار مخرش سوی دی خو خبره د سید چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت پ دغه حالت ته پارس سړی غواړي چې یو 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 هنر و پنځوي بیا وځي خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري هغه څه خو مثلا میناناک شیرونم بیخي بیخي ډیر دي چې نه پوهېږم مینلره مودا کوم واغه کوم مودا کوم دا خټوله تقریبا مګم زما فکر همیش چې زه باید دې یو موضوع انتخاب کما چ هغه ډیر ډیر نوې یا ډیر داسې او تابو موضوع چې پرغوانی اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې پیسې لا کار موضوع مطرح کی نو شاته غورځي او دغه شیر چې مولده داسې موضوع ده چې موږ په ټوله کې ډیر شاته غرزول کیږي او یادا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې فیصله خپل انرژي مصرف کړي.
ډیر مننه چې مرکه ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې لیو ځوان شاعر سره غږیدلم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده. خو سم دستي د پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنا تا ونه لیدم شپوم ډک د ستورو لچکون وړانګې وړانګې کړې د دواړو شوندو پر تندې مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چینو کې بهېدم تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ورپی وې د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلم او راتلم تا ونه لیدم شپوم تر لمن لاندې مې ستوري نازولي ماشومان و بیده سوي سپوږمۍ خوب لیدې زما د تور پوړنې په کښتۍ کې د رڼا د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکي څاڅکي وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدمه د لاجوردو رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تورو سترګو ته مې خپله د رنجور ښایسته ښایسته تیاره کرله تا ونه لیدم شپوم د زندان په تور انګړ کې وم ولاړ د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې را اورېدم څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوبم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تېرېدم بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاوېدم تاونه لیدم شپوم را لیدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیش په غیش د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سایه زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکحت په وزرونو الوتمه تاونه لیدم شپوم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو څخه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدم شپوم سر تر نوکه خوب او خیالوم په انځور د کائناتو کې جمال وم په انځور د کائناتو کې جمال وم
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي رادیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دربات سنگی ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپې په نوم د شعر ټولګه د ایران په کوم شهر کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر د مجموعه 50 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپې په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي.
پدې کې ډیر موزه شیرونه چاپ کړی شیرونه زما شیرونه چې دا پښتو او د پښتنو د یووالي په پاره دي یو سناتام حماسي شیرونه پکښې دي
د خو دې موضوع لارخه سو د شکل لارخه آزاد شیرونه دي غزل دي څه دي
څو غزل دي یو څو نظمونه پکښې استا
او آلتا تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نور افغانانو سره کنه
پښتو کتابونه
الته لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کی
دلته د شعر کتابونه خود ځان سره نه لرم کله کله د انټرنیټ دلاري راخلم مطالعه کوم
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوختي اسي څو وخت شعر لیکي
شعر خو یو د شعر الهام دی او چې وسره یو الهام راغلی ام هغه لازم بس شعر لیکي شعر خاص وخت نه لري او چې زبه هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی
لته سره دا اوس کوم شعر ستاسو ل ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړي
شعر توایم په دې کې چې دا او ریتم کو پام لري نوار وګرځي ته شعر انوان دی وای زرا زرا اوس وما انګار شوم په اور زرا زرا اوس وما انګار شوم په اور زرا زرا خاور شوم اری شوم په اور زرا زرا لچاتخه ګلاو کړم او چاته پر یادونه لچاتخه ګلاو کړم او چاته پر یادونه لژون څخه بیزار کړم ورور زرا زرا وای صفا سوترا سړی و متک سپین لکدا واوري صفا سوترا سړی و متک سپین لکدا واوري بدنام په الزام شو مختور زرا زرا وی تسبو سره عادت کړم مولا زره زره تسبو سره عادت کړم مولا زره زره نشي سره عادت کړم مای خور زره زره پماتو ولاسونه جوړوم سلطانی پماتو چولاسونه جوړوم سلطانی اڑنګشي وی دیوالو نمې د کور زره زره اڑنګشي دیوالو نمې د کور زره زره
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د ختیځ نورستان په کوم بیش ولسوالي کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد زاهد شاه لخوا جوړ شوی بن او ودانی د لمنځتللو له غوړ سره مخامخ ده دغه ودانی او باغ د کامبیش په کومو کې په 1323 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپل کورنۍ لغړیو او ملګرو سره د غزای ته او شکار به کاوه د کومو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو بیا د افغان ایټ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانی بیا تخریب شو او باغ یې وسوسېده چې لای هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی د سیمه خلک د دې باغ درغې دوه هیله کوي تفصيل پر راپور کې
د نورستان ختیس کم دي شول سوالې اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خيري پادشاه محمد ظاهر شاه په 1323 المریس کال یو بڼ وداني آباد کړي و د ځای وسیدونکو په وینا په یاد باندې د خکولو او رنگارنګ ګلان بوټي او د ډول ډول میوه ونی ولاړې وي چې ورسره د سیمې خکولا نور هم زیاته شوي و په لیدلو به زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې لنږدې ننداره وکړي د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شا به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو
د زار شباب په دور اقتدار کې دا کوم باغ جوړ شو دی چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصل دی زار شباب په هغه وخت کې د باغ کې کله چې چکر راغې شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاوه نو د ځای ځوانانو په واسطه خکار به کو لکه غرشه به وشتلې نور د غرم مرغان به وشتل د کوم نشور سوالي ځوانانو په توسل باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلان او وګموي فضا معطره کړي و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولې او زړه راخونکو غګونو یې دا اوریدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانی او بڼ یو وخت د شاه د آرام اخکار او د بندارونو ځای وو، خو تیرو جنگونو دا دوه ځلې ورانه کړ چې اوسې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو رنگا رنگ په میوه سمبارو، هغه د بوټي او استوګن ځای، هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکو شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته ویل، د کمو بڼ او ودانی په تجربه زمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو سی د رنگو شو کوټو دیوالونه او د سوځیدلو ونو نخې هم ته ختمېدو ګواخ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوي چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغول لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوخخ کوي د بن بیا احیا او د ودانی ترمیم چاري پیل کړي.
لامدي راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل. Oh, oh, oh.
خیږي س په حسیرن پای مالا کړم عاشقې س په حسیرن